حکمتیار د څرګندونو ملاتړ وکړ. د افغانستان او پاکستان پارلماني ډلو پر امنیتي مسئلو خبرې وکړې. په پکتیا کې د ښوونکو په توګه د ګمارلو لپاره 1400 ازموینې ورکړې.
په دې کې زمونږ خوندې 200 خوندو ثبت نام کړی ده چې انشاءالله مونږ پکتیا ولایت کې هم په مرکز هم ولسوالۍ کې د خوندو لپاره لومړیتوب ورکوو.
د کونړ په وټپور کې داعش ډلې ته سختې مرجوب لیاوختي.
په مجبور کې یو لسانه د شتورستان په دې کې خارجي اتباع هم شامل دي، علاقات رسېدلې دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت 8:09 شوې د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې، یعنی د 8 بجو له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. دا خبرونه مو د کارګرو د کار او زحمت اهمیت ته ځانګړې کړې ده. کولی شئ اوس سرلوس هم د افغان بي سیم د 903 شمېرې له لارې لنډ پیغامونه یا اس ام اسونه راواستوي. په هلمند کې امنیتي چارواکي هله څرګندوي چې هغه ولایت ته د امریکا درې سوه سمندري عسکرو ورتګ به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې له پروګرامونو سره مرسته وکړي. د امریکا درې سوه سمندري عسکرو پرون په هلمند کې خپل ماموریت پیل کړ. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس د پټو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره پوځي کړنلارې ته په کتنې لګیا دی او هغه هیواته د زرګونو نور عسکرو د استولو خبره هم مطرح شوې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي د امریکا تازه ورغلي سمندري عسکر به یوازې د ولایت د نظامی شورا د غوښتنې پر اساس په پوځي عملیاتو کې مرسته کوي. د امریکا د سمندري ځواک 300 عسکرو پرون په هلمند کې خپل 13 میاشتنی ماموریت پیل کړ. دوی به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو پروګرامونه پر مخ بیايي. د هلمند د والي د مطبوعاتي اړیکو مسؤل زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې دا ورغلی عسکر به د لشکرګا په 15 کیلومتر کې په شورا پوځي اډه کې میشتوي.
دا سمندري ځواکونه د شورا په پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي دي او دوی به د افغان ځواکونو سره په مشورتي د تعلیم او تربیه په برخه کې او دغه راز د دلته د نظامی شورا په غوښتنه په یو شمېر عملیاتونو کې همکاري ولري.
د امریکا سمندري عسکر د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې هلمند ته تللی دي. د اتل په وینا په غزمو او پیاده عملیاتو کې د هغوی د ګډون پریکړه لا نه ده شوې.
د اوس لپاره د دوی حضور یوازې په شورا پوځي اډه کې دی. په ولسوالیو کې مستقیما د عملیاتو کوم پلان نشته. دوی به د عملیاتو په لړ کې د 215 میوند خولي اردو او همدارنګه د 515 بس زون د پولیسو بس زون مقاماتو سره د عملیاتو په پلان کې همکاري ولري او دغه راز د غوښتنې سره سم به هغوی برخه کې هم ملاتړ ولري.
امریکایي ځواکونو په 2014 میلادي کال کې خپل پوځي ماموریت په هلمند کې ختم کړ. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د هلمند باغران، دیشو، نوزاد، موساکلا، خانشین، ناوه او سنگین ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو سره دي، خو د ګیرشک، نادلي، مارجې او واشیر ولسوالیو ځینې سیمې لا هم د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. د فرانس پرس خبري اژانس په حواله لږ تر لږه 10,000 کسان په هلمند کې د وروستیو جګړو له امله بې کوره شوي او لشکرګاه ته یې پناه وړې ده. د څارونکو په باور په هلمند کې د امنیت خرابېدل او د وسلوالو طالبانو د نفوس پراختیا په کندهار او روزګان کې هم امنیت ته جدي ګواښ پېښولی سي. د امریکایي ځواکونو یو شمېر قوماندانان باور څرګندوي چې هلمند ته د 300 سمندري عسکرو تګ په هغه ولایت کې بدلون راوستلی شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت 8:12 شوې د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د محمد محقق په مشرۍ د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند او د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند د ګلبدین حکمتیار د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د اجرایه ریاست مرستیال او د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق ویلی هیله لري چې طالبانو ته د حکمتیار سوله ایز پیغام د افغانستان د دولت نورو وسلوالو مخالفانو ته هم یو ښه لارښود ووسی. په دې اړه نور حال د وصل وصال پر راپور کې واوري.
د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي د امیر ګلبدین حکمتیار لا یو ځای کېدو وروسته د نوموړي لومړنۍ سوله ییزې څرګندونې د یو شمېر ګوندونو له هرکلي سره مخ شوې. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د ښاغلي حکمتیار له څرګندونو څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي له څرګندونو هرکلی کوي او تمه لري چې نورې وسله والې ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ښه خبرې وشوې او وسله والو مخالفینو ته دا پیغام ورکړل چې نور د افغانستان د خلکو له وژنې لاس واخلي. مونږ یې په نیک پالنې سو او لکه څنګه چې د حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ شوې، هیله لرو چې دا د حکومت نور وسله والو مخالفینو ته یو ښه لارښود وګرځي.
ګلبدین حکمتیار تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د شنبه په ورځ د ثور په نهمه خپلو پلویانو او رسنیو ته په لغمان ولایت کې وینا وکړه. ښاغلي حکمتیار روانه افغان وژنه وغندله او له وسله والو مخالفینو یې غوښتل چې نور دې له بې معنا او نامقدسې جګړې لاس واخلي. د حزب اسلامي مشر طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او له دغې ډلې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګ پر ځای د امنیت ټینګښت ته ملا وتړي. په ورته وخت کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند هم د ښاغلي حکمتیار له څرګندونو هرکلی کوي. د دغه ګوند ویاند او د ولسي جرګې غړي بشیر احمد تیانج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر بیرغ لاندې د حکمتیار صاحب دراتلو هرکلی کوو او هیله لرو چې د دولت نورې وسله والې ډلې هم سولې ته معتقد شي، نه جنګ او وینو بهولو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هادي د ګلبدین حکمتیار د څرګندونو په اړه وایي
دریز
یې ملي و او باید همداسې واوسي او خدای دې وکړي چې په عمل کې هم همداسې وي. د نوموړې وینا مې شخصا خوښه شوه.
د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل شوی چې ګلبدین حکمتیار په لنډ وخت کې کابل ته راشي.
د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو په اړه مو د یو شمېر ګوندونو د هرکلی په اړه د وصل وصال راپور له ازادي راډیو واورېده. د سولې د هلو ځلو په لړ کې یو پاکستانی پلاوی افغانستان ته راغلی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د پاکستان پارلماني پلاوی ژمنه ورکړې چې له افغانستان سره د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پر حکومت فشار راوړي. د پاکستان پارلماني پلاوی د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هیله مندی چې د پاکستان د پارلماني پلاوی له لوري شوي شمنی عملی شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوی ترمنځ د شنبې په لیدنه کې د امنیتي ستونزو په اړه جدي بحث وشو. ښاغلی صدیقي وایي چې افغان پلاوی د پاکستان د پخوانیو ژمنو د نه عملي کولو له کبله انتقاد وکړ، خو د نوموړي په خبره پاکستاني پلاوی ډاډ ورکړ چې د پاکستان پر حکومت به فشار راوړي څو پخوانی همکار پاتې شي. دغه پلاوی غړو وویل چې تیرو خبرو پسې نه ګرځو او خدای حاضر ګڼو او قسم کوو چې پاکستان به له افغانستان سره ریښتینی چلند وکړي او موږ هیله من یو هغه مسایلو ته چې دوی ورته اشاره وکړه عملي شي، کنه له هغې پرته پاکستانیان په دې پوه شوي چې ډیر زیان افغانان نه بلکې دوی ته رسیږي. د شنبې په ورځ د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پلاوی کابل ته په دې موخه راغی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته اختلافونو د هواری لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو کلونو کې په کراتو د ترهګرو پر وړاندې د نه همکارۍ له کبله پر پاکستان نیوکې کړي دي، خو پاکستاني چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې په خپله خاوره کې د ترهګرو د زالو د له منځه وړلو لپاره حڅې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کونړ امنیتي مسؤلان وایي د وټپور ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټو الوتکو په یوه برید کې د داعش یولس غړي وژل شوي دي. د کونړ امنیه قمندان وایي په وژل شویو کې بهرنیان هم شامل دي. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د کونړ امنی قومندان په سوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل د شنبه سهار لس بجې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو د وټپور ولسوالۍ په قلا قروسی مکه بمباری کړي چې په کې د داعش وسلوالې ډلې یو لستنه وجل شوې دي.
دا ریس یا قاتم امریت ته د بې پیلوټ الوتکې د دوه ځلې ډېر دقیق او ماسک هوایي برید د کبره د داعشي ترورستانو یو مهم قومندان درګرو په نامه چې مشهور عبدالی دی سره ابراهیم محبلا نصر احمد او عبدالسلام بلال چې د زوی ازاد مامن هم دی په مجموع کې یولس تنه داعشي ترورستان په دې کې خارجي اتباع هم شامل دي په علاقه رسېدلي دي.
هغه وویل د کونړ په یو شمېر نورو غرنیو سیمو کې هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جلب او جذب مرکزونه جوړ کړي دي. تر اوسه د داعش یا اسلامي دولت ډلې د کونړ په وټپور کې د شوي هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي.
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوئی ہر یک شنبہ د سحر ل اتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو.
نن هم د دې خبرونه په دوام کې یعنی د اتنیمو بجو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو او موضوع دا ده چې د کارګرو د زیارو زحمت په اړه ستاسو نظر څه دی. سبا په نړۍ کې د کارګرو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په دې مناسبت د کارګرو زیار او زحمت ته کتنه کیږي او دغه راز د دوی د حقونو او د دوی د کارونو په باب خبرې کیږي. هیله ده چې سرلوسه به د افغان بی سیم د 1800 شمیرې له لارې د همدې موضوع په اړه نظر راواستوي. په پکتیا کې د 250 نجونو په ګډون له 1400 ځوانانو څخه د ښوونکو په هیڅ مرالو لپاره ازموینه واخیستل شوه. له پکتیا څخه د ازاري راډیو د خبریال راپور.
دا پکتیا پوهنې رئیس کوچی ځاځي رسنیو ته د معلوماتو پر مهال وویل دا د پوهنې ریاست په چوکاټ کې پاتې هغه خالی بستونه وو چې دوی د بشپړولو لپاره د ازموینې اعلان کړی وو.
موږ تقریبا تر 300 بستونو پورې د معلمي هغه یا منفق معلمین یا اجر معلمین یا تقاعد معلمین یا وفات شوي معلمینو دغه بستونه موږ سره خالي وو. دغه موږ اعلان ته هم په مرکز هم ولسوالۍ کې ورکړي دي. د دې جملې نه د 300 بستونه دي تقریبا د 1400 په شاوخوا کې کسانو ثبتنام کړی ده. په دې کې زموږ خوندې 200 خوندو ثبتنام کړی ده چې ان شاء الله موږ پکتیا ولایت کې هم په مرکز هم ولسوالۍ کې د خوندو لپاره لومړیتوب ورکوو.
دام ویل دا پکتیا په یو شمیر سیمو کې د فرهنګي او کلتوري ستونزو له امله ګڼ شمیر نجونې نشي کولای ښوونځیو ته لاړ شي چې د دوی دغه ستونزې اواري لپاره به د خزینه ښوونکو استخدام ته لومړیتوب ورکړي. دا دغه ازموینې دوه تنه ګډونوال خوشحالي څرګندوي. وای په ازموینه کې د برخې اخیستو څخه خوشحال دي خو پرته له استادۍ باید په بیلابیلو مسلکونو کې ورته دندې پیدا شي.
ته وګوره دغه شپږمو بستونو ته چې تقریبا 1500 کسانو نن ثبتنام کړی دی دا ته چانس ډیر کم دی. تقریبا 400 یا 300 کسان دوی نیسي. په اینده کې موږ غوښتنه د دولت نه دغه ده چې دوی ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
کچېرې موږ خزینه استادانی ولرو نو پلانونه میندې ډډه کېدل شي چې خپل لوران خوانځي ته ولېږي ځکه زمونږ فرهنګ او رواج داسې ده.
لو خوونکو څخه دغه ازموینه په داسې مال اخیستل کېږي چې نږدې یو میاشت وړاندې د پکتیا نجونو ازادۍ راډیو ته شکایت کړی وو چې دوی د خوونکو پایز د دندې اخیستو پیشنهادونه کړي خو د بستونو نشټوالي له امله نشي کولای خوونکي شي.
له بل خوا د لوګر چارواکي وایي د ځایي سوداګرو شتمنو او عامو خلکو له لوري له ښوونځیو او زده کوونکو سره د هغوی د ښوونیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولسی مرستې ډېرې شوې دي. چارواکو د ښوونیز بهیر د شوالي لپاره له تیر کال راهیسې په ښوونځیو کې یوه افغانۍ یو ښوونځی په نوم پروګرام پیل کړی چې هره ورځ یو شمېر زده کوونکي په خپله خوښه یوه افغانۍ خپل ښوونځي ته د مرستې په ډول ورکوي. په دې اړه لسی می څخه د اوسری رادیو د خبريال نجيب الله خیل راپور واوري.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د یاد ولایت یو شمېر سوداګرو او شتمنو خلکو خوندیو سره د څښاک اوبو د ژورو څاګانو لمریزې برېښنا زده کوونکو لپاره وړیا زده کړو میزونو چوکیو الماریو فرشونو او نورو برخو کې مرستې ډېرې کړې دي. د لوګر والی حلیم فدایي وایي په یاد ولایت کې د شتمنو او سوداګرو لخوا هغه مهال د خوندیو او زده کوونکو سره د مرستو بهیر چټک شو چې ځایي ادارې د تیر خونیز کال په نیمایي کې یوه افغانۍ یو خوندی په نوم د مرستو یو پروګرام پیل کړ.
د یوې افغانۍ او یوې خوندۍ د پروګرام اصلي پیغام دا ده چې موږ ټول هغه شتمن هغوی کې د هغوی له لارې په ملت کې دا انګیزه ایجاد کړو چې له معارف سره مرسته وکړي، معارف خپل ملکیت وګڼي.
سید فرهاد اکبری هم د لوګر په هغه مخورو او متنفذینو کې دی چې د یو خوندۍ لپاره کمپیوټر لیب جوړ کړی او هم یې پوهنې بهیر سره د 25,000 امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ. د ویل په هره ټولنه کې سوداګري او کاروبار ډاډمن امن ته اړتیا لري او د امن د راوستلو یوازینۍ لاره دا ده چې د پوهنې بهیر پراخ شي او نوی نسل د علم په ګاڼه سنبال شي.
که افغانستان کې پوهه وي انشاءالله زر تر زره به امنیت راځي. نو تجاران د دوی نه خواهش کوم چې د مکاتب او خصوصا معرف او دغه د پوها سطح لوړ کی او لخپل هغه شخصي لګښت معرف ته ځانګړی ور.
بلخوا د لوګر د معرف رئیس انجینر اکبر ستانیزی وای پوهنې به هیڅ سره مرستې ډیری شوی او دوی سوداګر او مرسته کوونکي هڅولې دي چې مرستې په خپل لاس ولګي.
د محمد اغه په ولسوالۍ کې یوې خزې څلور صنفه دی او مکتب لپاره په خپل شخصي لګښت باندې جوړ کړیو او تاسو هم د دې شاهد یاستئ. انجینر صاحب سید فرهاد اکبری لخوانه یو کمپیوټر لیب هغه د دغه خوانځي لپاره مهیا کړل او ان شاء الله نور به دغه شاګردان له دغه کمپیوټر لیب نه استفاده کوي بل درسونه بدلته عملاً وای.
د لوګر د پوهنې رئیس انجینر اکبر ستانکزی د خونکو د تشکیل او تدریسي کتابونو کمښت او د یو سلو ولسو خوانځیو د ودانیو نشتون د هغه ستونزو په توګه یادوي چې د خلکو تر وس پورته دي او په ټوله کې برابرول د حکومت له مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي.
ټولنیزی شبکه انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
سبا د مې لومړی د کارګرو نړیواله ورځ ده. مخکې تر دې چې په دې اړه په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو اوریدونکو نظرونه واورو، په افغانستان کې د کار او روزګار په شرایطو یو راپور لرو. بیکاری لا هم په افغانستان کې یو عمده ټولنیزه ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه حکومت تورنوي چې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې زیات عملي کارونه نه کوي. ګاونډیو هیوادونو او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت دلیل په افغانستان کې بیکاری شودل شوې ده. په دې اړه سالم محمد صالح راپور لري.
د سرپل ولایت اوسیدونکی سید حسین یو له هغو افغانانو دی چې 2000 کیلومتره فاصله یې وهلې او د کار روزګار لپاره ګاونډي هیواد ایران ته تللی دی. حسین د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې بیکاری او ناامنۍ مجبور کړ چې له خپل هیواد څخه ووځي.
څرنګه چې مجبور وو، زموږ په سیمه کې جګړه وه، کارونه نه و، مجبوره شوم ایران ته راشم. کله چې کار نه وي، د خوړلو لپاره هیڅ نه وي، مجبوره کیږي په کار پسې ولاړ شي.
سید حسین وایي 12 کاله کېږي په ایران کې کار کوي. اول په قم ښار کې وو، اوس د اصفهان په یو لرې پرته سیمه کې ژوند او همالته کار کوي. د ده په خبره یوازې په دې سیمه کې شاوخوا 300 افغانان ژوند کوي چې هغوی هم د کار په نیت هلته اړولې دي. پیران کې ډېری افغانان په ساختماني او زراعتي چارو کې په کارونو بوخت دي. له 2015 میلادي کال راهیسې په زرګونو افغانانو د آسیا او اروپا په خطرناکو لارو غیر قانوني مهاجرت ته مخه کړې ده. د امنیتي ګواښونو تر څنګ بیکاري هم د افغانانو د مهاجرت بل دلیل ګڼل کیږي چې دوی یې اړ ایستي اروپا او ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ سي. د کابل دو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې بیکاري لا هم په افغانستان کې عمده ستونزه ده.
اغه څوک چې ماستری اغیسته، ډیپلوم اغیسته، هغه د پاره کار نشته ده. اغه څوک چې واسطه لري، هغه د پاره کار شته ده. په امریکای نشته، موسسات نشته، شرکتونه نشته.
زه ټیکسی وانه مکان لوس ما 500 کار نه دخل، نو بس دغه بیکاری د سیا ټیکسی لره مکان دغه مزدور کاران ته به خل سره کار نه پیدا کی. حکومت سی حکومت ول به بیکاری و کار بو کارخانه به غیر از حکومت دا غوړ مزدکه پیسې له خارج ناراضي و هغه سم کار باندې ولګي کارخانه جوړ کی مزدوران ته کار جوړ کی.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه په دې باور ده چې په هیواد کې بیکاری په زیاتېدو ده او حکومت د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. خو د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په هیواد کې د وزګارتیا اندازه 6% کمه سوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار اوین عبدالفتح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د بیکاری کچه راټیټه شوې ده او شاوخوا 6% د کچې تر دې مهاله پورې راټیټه شوې ده. کوم سرویس موږ تر دې دمه پورې ترسره کړی ده زه هیله من چې انشاءالله چې دا کچه نوره هم پر راټیټېدو ده او زموږ قدرمنو هیوادوالو ته به د کار زمینې نورې هم لا پراخېږي.
دا چې په افغانستان کې تر دې مخکې کلونو کې ولې د بیکاري اندازه ناڅاپه لوړه سوه؟ ښاغلی احمدزی وایي د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې حاضر دمه 1,000,000 او 800,000 افغانان مطلق وزګار دي. خو د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه بیا د وزګارو افغانانو شمیر تر دې زیات شي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې حکومت په دې برخه کې په نه پاملرنې تورن کړ.
په دې پروسو کې تر هغو چې څوک واسطه ونه لري دوی د قانون او اصولو خلاف ورڅخه خپل آزموینه اخلي. په دې بهیر کې نه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه د اداري اصلاحاتو کمیسیون ګډون لري. دوی چې هر ورځ وغواړي بې له دې چې د کار قانون په پام کې ونیسي په ځینو ادارو کې کسان وزګاروي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه او ځینې څارونکي وایي بیکاری او د کاری فرصتونو نه موجودیت سختریزو ډلو ته چانس پلاس ورکوي چې ځینې وزګار ځوانان خپل لیکو ته جلب کړي. د دې په خبره بیکاری د ځینو نورو ټولنیزو ستونزو سبب سوی هم ده او له کبله ځینو ځوانانو نشو او نورو ناوړه کړنو ته مخه کړې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې د روان خبرونې پروام کې میکروفون ستاسو دی. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په پیښور کې د طالبانو یو مشر وژلی دی. په جلال آباد کې بنن یک شنبه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د حکومت له لوري د هرکلی رسمي مراسم جوړ شي. هندي پولیسو پرون شنبه یو افغان محصل د یوې ښځې د جنسي تهدید په تور ونیوه. د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې که د سیالو سخت دریځو ته رای ورکړي په هیواد کې به مطلقه واکمني راولي. د کیوبا حکومت وایي دغه هیواد په لویدیځ ساحلي بندر کې یو پوځي الوتکه لویدلې او لشتر لږه 8 پوځیان پکې وژل شوي دي. زرګونو کسانو پرون شنبه هم د اقلیمي بدلونونو او چاپیریال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پالیسیو سره په مخالفت کې په واشنگټن کې لاریون وکړ. او د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افراطیت سره د مبارزې لپاره نوی دیالوګ پیل کړي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود. از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی منجاوید نعیمی و اسمت ساروان و همکاری تکنیکی شمشاد زدران ادامه خواهد یافت. فردا اول ماه می برابر است به روز بین المللی کارگر. برای نخستین بار در چهارم ماه می سال 1886 میلادی و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو پس از اعتراض ها اول ماه می به عنوان روز کارگر شناخته شد. در نتیجه این اعتراض ها ساعت کاری به 8 ساعت تغییر کرد. پیش از آن معیار زمانی برای کارگران چی در امریکا و چی هم در سایر کشورهای جهان وجود نداشت. در افغانستان از اول ماه می در حال تجلیل می شود که بیکاری هنوز هم یک چالش عمده اجتماعی به شمار می رود. اتحادیه ملی کارگران افغانستان حکومت را به کوتاهی در عملی کردن تعهداتش در خصوص ایجاد فرصت های کاری در کشور متهم می کند. یکی از عوامل مهاجرت های غیر قانونی افغان ها هم به کشورهای همسایه و اروپا نبود شغل در افغانستان دانسته می شود. اما در مجموع چرا افغان ها بیشتر علاقمندی کارگر شدن در کشورهای خارجی را دارند در مقایسه با کشور خودشان؟ با همین موضوع در برنامه حاضر تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
نیمی سپتا چه هم در خبری که ولی ما پیغامون الوصل پدی پیغامونو که یو پیغام هم در حاجی نبی اولا ده. حاجی نبی اولا وای چه دیر جالب ده چه پا افغانستان که نیه واسه ده چه خلق ده کارگرو عزت نکوی درانوی نکوی بلکه دیرو کارونو تا پسپک استرگ گوری اکثرو حرفو کسبونو تا پشت استرگ نگوری لیکن اما غراز چه تاسی ورته اشاره وکره ده خبره بزب که زیاده کنم چه کل چه بیا لحواد لار شی آل تا بیا هر کار کوی خوب خپل حواد که دیر خلق شتا چه دیر کارون نکوی آل داده چه که خپل حواد که هم داسی دیر زحمتی استلینو وطن بی گلو گلزارو پر حال هله ده چه ده کارگرو ده نړیوالو ورځ په مناسبت نن د کارګرو په زیارو زحمت باندې نظر څرګند کړي او زموږ ټلیفون شمیرې دي 0909-203-1540 بل شمیره ده 0908-202-1555 او د افغان بي سیم 803 شمیره هم ستاسو په خدمت کې ده. له تاسو ډیر منندوی یو په چیرې بیا له هغو اوریدونکو چې تر اوسه پرې په دې شمیره شمیرې ډیر پیغامونه رسیدلي.
منتظر تماس هایتان هستیم. پیام ها تا دقایق بعد. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
بله شکر فرایم اسم سروان ستاوجه نیم ستوش نیکی در سلامون رو لندکون.
سلامت و سی
مهربانی سب.
بله از ما در کارگر پر برابر بانیده نظر ده چه کارگر کسان نور ملکو پاکستان ویران در دیر زحمتون که داوزی آغا موضوع و حل تا پیش ده بلکه پا داخپل افغانستان که هم پا داخپل ولایتو که لکن زپا خپل ده پرا ولایتم چه که لکن ده هر تزم ده مزوری ده پارا یا مثال بعد غصه زم یا بل ده تزم پکن ده هر که هم ده وست ده غصه مزوریان پیدا کیر ده انزور پروا خود ده انار و ده انگورو بر برابر بندی مزوریان است خپل په ولایت کې حکومت دغه ته مزوري ته نه پرېږدي. حکومت سړی تنګوي کله چې یو رسوالۍ ته ځي راځي په موټر کې ګوري د سکرې پوښتنه کوي او خلا د دوی قانوني حق دی چې د سکرې پوښتنه وکړي بلاخره تنګوي ته طالب یې ته څه شی یې موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې نورو ملکو ته دوی وایي چې مه ځئ څه مثال اروپایي ملکو ایرانو پاکستان د مزوري دپاره مه ځئ نو خپل په وطن کې کسان یو کارګر ځانو دا زمینه مساعده کوي چې یو ولایت ته ولاړ شي او مزدوری کې هر کام دوی نه پرېږدي نو بالاخره دوی موږ ته نه فابریکې جوړې کړي یا مثال نورې د مزدوري کارونه راته دغه کړي نو دغه چې کوم دغه کوو موږ یې ولایت ته ځو او دوی همهلته تنګول کوي او سړی نه پرېږدي نو حکومت څخه دا هیله کوو چې باید دغه ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي.
ډېره زیاته مننه.
تشکر. سلامت باشین صاحب. یک شنوندې دیگه هم هستن. بفرمایین صاحب رادیو آزادی است.
سلامونه اورور تا او سروان ته تخنیکی هم کار ته سیداری ته نه پکیان
مهرباني کوي سید عارف تازه صاحب
اول خو زما دې کارګرانو نه داخله ده لکه چې اول یعنی مزدوري مونږ هم کوي در سرکار ته اسلام آباد لاهور پورې او یعنی آل تا دوی چې دا کار کوي داسې په محنت کوي داسې یو کار کوي داسې ځان خپل وباسي مه یې کوه پښتنه چې کله بیا دا مونږ ډېر لیدلي بیا مو په کابل کې هم ډېر کار کړی دی دلته په کلي کې دا دي بیا رغونې کوم کارونه چې شروع دي او شروع کېږي دلته به بس کرارې ناستې پلاتې به وخلي هو ظالمه دی خدای کار دی هم خپل دی هم خورمان صاحب کار دی هم خپل دی خو لږ چې یعنی 5 ساعته کار کوي خیر دی یو 5.5 ساعته وکړه چې یو 3 تیږې راغلي خیر دی یو 5 تیږې لږ زیات کار وکړه ځوانانو نه کارګرانو نه مداخله ده چې په خپل وطن کې نه کارونه پیدا کیږي او بل وطن ته ځل خنه کی او د ډیرو پیسو خونه کی خیر تک 1500 دلته دی 1400 اخلي 300 دی اخلي او چې شپایم په کوری خپل وطن هم جوړیږي خپل ملک هم جوړیږي او زمونږ د بیا د کاغذ دی غټو خلکو نه به داخله ده چې مزدور ته څه په بد ګمان په بد وګوري په څه یاره خو دا خو یو مزدور دی ته بد رویه ورسره وکړي چال چلند ور سره وکړي. ډیر وخت د زمونږ خلک دي یعنی چې دا غټه ودانۍ جوړي یعنی د پېښور نه یا د کته ځایونو نه د کوزي پښتونخوا نه ده پلستر والا سیمنټ والا د هغه ځای نه راولي. مونږ دلته خپل کارګران ډېر ښه لرو. په کابل کښې ما دا شژدرک سیمه کښې کار کولو یعنی دا ټول مزدوران پېښوریان وو ټول پلستر والا چوکې بېغامه ناست وو غریبان دې خوا هغې خوا به کتل چې اوس به څوک راځي اوس به څوک راځي یعنی د غټو خلکو نه مداخله داسې کار کوي په خپلو خلکو یې وکړي.
سلامت اوسې اجازه صاحب. بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
مهرباني کړئ سر.
السلام علیکم. توفی هم د زابل څخه سره ټلیفون پر قصه واصلیم.
مهرباني
کړئ سر. تا استاد محترم نعیمي صاحب او ټول اورېدونکو ته خپل له مینې ډک سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې.
مهرباني.
د کارګرو په هکله خو رښتیا هم موږ داسې ویلی شو چې کارګر رښتیا هم په افغانستان کښې ټول خلک وزګاره دي یعنې بېکاره دي کار نشته کار نه پیدا کېږي. خو البته د ټولو پرمختیاوو خاصتا د کارو کلي یوازې په سوله کښې ده. که خدای سوله په وطن کښې راوسته ټول کارونه به پر مخ خلاص شي انشاءالله. او زموږ د وطن کارګر اکثره تقریبا دا ځي ایران ته هلته خپلې مزدوري کوي. تقریبا نیم اقتصاد زموږ د خلکو د دې ولایت لکه د غزني و د مقر و د زموږ د زابل دا د ایران چخواري کاري کار کوي. خو اوس یو نوی کار شروع شوی ده الحمدلله په دې باندې هم زموږ د ولسوالۍ ډېر کارګر او د ولایت په کار دي. دا دغه غمي لګېږي چنایي غمي دي بیا جامې په جوړېږي نو ګاز په دېر کوي څلوېښت روپۍ باندې جوړېږي. پر دې باندې هم ډېر کارګر اخته دي. موږ ته دا نه معلومېږي چې دا صادرات خارج ته کېږي که دلې په داخل کښې کارېږي. پر دې هم یو قسم خلک اخته دي او بعضې خلک نیست ته تللي دي یا د انګورو د انځرو باغو ته ځي د کندهار و روزګان و خوا ته هلمند و خوا ته. خو متاسفانه چې هلته یا پولیس د ورځې پر لار له هغو څخه پیسې اخلي له دې خوا څخه سل سل روپۍ له هغې خوا چې څه مزدوري کړي بیا نو دا مزدوري پر اندازه پنځه سوه زر اته سوه یو نیم زر دونه روپۍ هم ځینې اخلي. او بعضې خلک خو نو بېخي د طالب په نامه شوه هم چې هغه یې مخه شي پسې ورک شي. نو موږ له دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ کارګران ونه ځورېږي او دې ته مجبور نه شي چې هغه خارج ته ولاړ شي بیا په کښتیو کښې مایان وخوري یا په نورو ملکو کښې ضلالت او حقارت و دوی ته پېښېږي. نو خدای دې زموږ په وطن کښې سوله راولي چې ټول کارونه پر مخ.
سلامت اوسئ. مننه کورودان توخي صاحب. بل اورېدونکی
بفرمان صاحب. رادیو آزادي است برنامه مایکروفون شما.
مهرباني کوئ صاحب.
اول ټول رادیو کارکوونکو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د شتمنو بډاګانو خلکو ته داسې یم بډایانو خلکو ته چې کرخانې جوړې کړي وروره سړک نه څه جوړېږي پوه شي یو دا خبره ور وکړه سړکونه پیسهدارو خلکو پاره وي غریبانو پاره کار پیدا شي. او بل د حکومت نه ما دا هیله دی چې دا تلي دغه پټکو کښې دته هغه کښې په دغه بندرو کښې ډېر ظلم کوي اسکار مقصد دې خدای پر لږ دا څوکې ورته وایي. بس دا زما پیغام وروره.
سلامت اوسئ. مننه. سلامت اوسئ. خیر په هره خښته چې ښودل کېږي کار رامنځته کېږي او چا ته رزق روزی پیدا کیږي ورسره. بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي است.
محترم سروان صاحب تا ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو همکار نعیمي صاحب ته او د آزادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده کارګرو ورځ سبا د می اوله ده. زما نظر په دې باره کښې دا دی دا څه نا څه د اکثره ناامني چې راځي دا هم ده د بېکارۍ د امله دي او دا بعضې خشونتونه چې پیدا کېږي دا هم د بېکارۍ د امله دي. که چېرې دولت یعنې دومره وتوانېږي چې د هر سړي په مسلک د مسلک پر مطابق باندې د هر سړي د مسلک پر موافقه یو کار ورته پیدا شي یعنې و کونډې ته د کونډې په رقم کار پیدا شي و خیاط ته د خیاط په رقم و تاجران ته تجارت په رقم کار پیدا شي انشاءالله تعالی دا بعضې ناامنۍ به هم ورکېږي او دا خشونتونه به هم ورکېږي. دا کورني خشونتونه چې راځي دا هم د بېکارۍ د امله راځي. نو که اوس تقریبا په جهان کښې تقریبا یو سلو پنځوس رقمه شغل دی که چېرې و هر سړي ته د خپل شغل په مطابق باندې کار پیدا شي انشاءالله تعالی بیا به د افغانستان خلک دا بعضې نه وایم ډېر به بیا خلک نه اروپایي مملکتو ته به هم نه ځي خارجي مملکتو ته به هم نه ځي. که د هر سړي په ولایت کښې د هر سړي په ولایت کښې کار ورته پیدا شي دا به ډېره ښه وي.
تشکر.
سلامت اوسې قاري صاحب پښتون. بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب. شنونده عزیز بفرماین رادیو آزادی
تلفن قطع شو رازی چی بس تو پیغامونو ولولو
نه بله چند پیام که شنونده ها فرستادن عبدالحنان از ولسوالی خوست ولایت بغلان نشته کرده که از روز کارگر در افغانستان قسم تجلیل میشه که در افغانستان اصلا کار وجود نداره نگفتن برای قشر تحصیل کرده و نه هم برای کارگران حرفه‌ای گلمیران عثمانخیل هم از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که در بیش از یک دهه با سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان متاسفانه دولت مردای افغان قادر نشدند تا زمینه کار را در کشور مساعد سازند زمان گفتند در کشور فابریکه و کارهای دولتی وجود نداشته باشه بدون شک کارهای شخصی مشکل و خیلی مشقت بار است و یک شنونده دیگر ما شعیب نوشته کرده در پیام خود که در افغانستان هیچ گونه معیار برای کارگر وجود ندارد چون در سرک ها ما اطفال خردسال را میبینیم که به کارهای خیلی شاقه اشتغال دارند
عزت الله الهم د لوګر لازر ولسوالی لیکي د افغانستان حکومت باید ځوانانو ته کار پیدا کړي ترڅو زموږ همتناک ځوانان د کار لپاره خارج ته لاړ نشي آرزو ننګرهار له کوټ ولسوالی لیکي و زما پوښتنه دا ده چې د خښتو په بټیو کې کوچني ماشومان سخت کارونه کوي ولې د دې مخه نه نیسي او د هغوی ته کمی پیسې هم ورکول کیږي بل اوریدون کې ګلاب خان لکندهار لیکي او همدارس شفیع الله لیلیزی دوی لیکري وای په افغانستان کې هیڅ مزدور ته د عزت پسترګ نه کتل کیږي حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالی لیکي کارګرو ته هیڅ امنیت نه ورکول کیږي شاید منظور اهمیت وي هغه چاته اهمیت ورکول کیږي چې ش جنگ کولی شي قاری رحمت الله روحانی د هلمند څخه لیکي وای د ځان مصروف ساتل تر بیکاری شکار دی بیکاری مصیبت دی عزت الله الهم د لوګر لازرې ولسوالی لیکي په کارګرانو مهنت کول ډیر بد کار دی باید د افغانستان ټول خلک د کارګرو په اهمیت او درنښت پوه شي نادر له خوست نه لیکي وای په افغانستان کې 80% کارګر بیکار دی کار نلری او په هلمند کې د بیکاری سطح نسبت نورو ولایتونو ته زیاته ده
حالا هم بریم به شنونده های ما از طریق تلفون و اسکایپ بفرمایید سب رادیو آزادی است
عرض سلام دارم آقای نعیمی به شما و همکارانتان و شنونده های محترم رادیو آزادی
سلام سب مهربانی
ما هاشم استرش کازمندم صحبت میکنم با شما
بفرمایید
واقعا یک موضوع بسیار ارزشمند است و سیر انتخاب کردن که در دنیای امروز بشری بسیار اصل مهم است که کار اصل مهم است برای زندگی کردن خصوصا در دنیای متمدنی که ما زندگی میکنیم بر اساس تولید و اختراعات همه چیز استوار است اختراعات است و تولید است و پیشرفت است چون اینجا صلح و امنیت است و در کشور ما بر علاوه که صلح و امنیت نیست مواد مخدره و اقتصاد هست که این خودش مانع رشد کشور شده این خرافات هم ضمن از این هست که امیدوار استیم که یک روز این فضای از این بار داره که برتریا به اساس کار باشه به اساس تولید باشه چون دنیای امروز ما شما که تولید سرچشمه زندگی است اگر تولید نباشه خب دیگه با زندگی استاد است ولی در کشور ما سالها است که تولید نیست برای لایز باز یک آفت مخدرات و اینام است امیدوار استیم که در کشور ما روز نیم بخورم بسته چرا ما شما که در کشور ها همه تمدن پیشرفت و اختراعات ها میبینیم تولید ها میبینیم و که به افغانستان افسونی ما میره که افغانستان مصروف چی هست مردم وسیله خوشبختیشان ایدئولوژی ها را قرار دادن ولی هیچ ایدئولوژی خوشبختی را قرار دادن که بر اساس کار با وجود نه نه آقای نعیمی عمده است امیدوار هستیم به کشور خود ما می آرزو را داریم که روز مردم ما به اون مرحله برسن و آقای نعیمی من یک انتقاد هم دارم روز پنج شنبه وقتی که ما می خواستم در برنامه صحبت بکنیم با برنامه زنده شما روز پنج شنبه اسم برنامه شما چیست اسم برنامه شما که
در امواج آزادی بله در امواج آزادی
من چندین مرتبه زنگ زدم علی همکار تکنیکی شما امیدوار هستم شکایت ما یادداشت کنین همکار تکنیکی شما تلفن نمی گرفتن و دوباره میماندن که من نمیفهمم کی بود این خودش توهین به آزادی بیان است تلفن مرا مصرف کنند زیاد ساختند. و آخرین مرتبه که ما با اسکایپ صحبت کردیم با برنامه شما، شما خودتون برای میفهمید که ما از شنونده های دائمی رادیو آزادی
هستیم،
بله نکنیم بسیار با مسئولیت صحبت میکنم. اسکایپ مرا قطع کردن وقتی که اسکایپ شما زنگ میزنه میگه this person is not detail shared with you، اسکایپ میگه شریک نیست همراه یعنی رادیو. من این فامیل و مقدماندانه اسکایپ مرا پس کردن، فکر میکنم زید آزادی بیان است. حالا یگانه انتقاده که ما حق داریم بکنیم برنامه شما یک ارزشی که داره داخل خود نمیگه که یک دو سه به این معنا که شنونده را سریع به طیب مفهوم شکری به شنونده است. آقای لیلی یک نکتر اگر شما بکنیم امروز مردم افغانستان یک هم میفهمد که ما شما یک ضرب المثل معروف داریم که میگه اگر تو روی ورقه خواندی ما پشت ورقه خواندیم، بسیار مشهور از بین مردم ما شما. این حال وقتی که ما همی آقای نظر یک دوستی داخل برنامه خود به واره خطایی میگه در روزه پنجشنبه، آدم فکر میکنه که شنونده را بازی میده، همی برنامه شما میگه نداره. امیدوار هستیم که اون مسئولانه در این مورد یک دوستی نتیجه
تشکر سرش سب. ما از شما یک چیز میخواییم، بله سب به همکار تکنیک ما صحبت بکنین، آدرس اسکایپ شما را میگیرن که در فهرست یا لیست از همو کسانی که هستن اونجا شما هم عد شوین یا وجود داشته باشین. تشکر میکنیم سرک صاحب از شما و میریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
در معرفی که آزادی رادیو.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکات و مغفرت جو.
سلامت حسین مهربانی.
آقای نعیمی چیان دارین؟
سلام سب.
بخیر هستین؟
صبح شما بخیر سب. خوش آمدین به برنامه.
زنده و سلامت باشین، بخیر باشین. قار خیرالله همدرد است از ولایت تفار و پولیش کنیش.
بفرماین همدرد سب، مهربانی کردیم.
ما دو موضوع را برتان اشاره میکنم. موضوع اول عویز که موضوع شما به یک خاطر بود گفتین کسایی که کارگرای افغانستان چرا به طرف ایران و به طرف پاکستان میروانه بودی؟
بله بله سب. هدف تنها ای هم نیست، عوامل
تاجرای محترم یک خواهش دارم. تاجرای محترم ما که پولی خدا جمع میتونن، پیسه خدا از افغانستان جمع میتونن، میروان مثال به پاکستان شرکت میتونن، میروان به ایران شرکت میتونن، میروان به دبی سرمایه سازی میتونن. از این تاجرای محترم ما خواهش میتونن که اگر همی تاجرای محترم ما، دولت ما، ملت خدا، ملت مظلوم خدا فکر بکنن که ملت مظلوم صرف با اردو بروند یا صرف خوراک ماهیران ترکیه شوه یا صرف دم بوت سربازای ایرانی ملت افغانستان ما را به دم بوت بکنن. من از تاجرای محترم خود خواهش میکنم که همون پیسایی که اما پولی که اما دانرهایی که در کشورهای خارجی مصرف میکنند چرا همه را شرکت نمیستند برای افغانستان که تمام ملت مظلوم افغانستان برادر ای عزیز استفاده بکنند، گزارشان را بکنند عزیز. ولی دولت های دیگر ما میگیم چرا به ایجا میره پاکستان و شما سرزنیشش به شما معلوم است که پاکستان به چی شکل بود، چی بود بالاخره تاجراش از دیگه کشور پول جمع کرد، سر کشور خود سرمایه سازی کرد، ملت خود گرفت. امروز سرمایه پاکستان شما سعی کنین که یک کشور اتمی یک کشور قدرتی است، یا ایران همچنان یا دیگه کشور همچنان. یعنی فقارتی که افغانستان داره همین از سر پاکستان هم بود که امروز تانیس خود بالا کرد، امروز تانیس سر ملتش دور سزان. امروز ما از دولت های دولت مردان خود، از ملت خود، از تاجرهای خود خواهش میکنم که باید از پول خود چرا برای افغانستان در مصرف نمیرسان. یک موضوع برادر محترم، موضوع رو معنی که
بله.
ما که یک سرک امیار یک کارمند سرک هست، امیار یک سرک دیگه کار کلا نیست، دیگه شرکت نیست، شرکت دیگه چیز نیست، صرف همین یک سرک سازی هست. در این سرک سازی هم همین یک چهار نفر که کار میکنه طرف مخالفین ماین زیر تانکر میمونه یا دلگ سرک میمونه، سرک انفجار میکنه سر چیزی کارگری که همه یک تید پاشان میشه این قلاب رو با موبایل گره. از این مخالفی دولت ما خواهش میکنیم که امیسر ملت خود دشمن ملت هستن. چرا نمیخواین که خواهینان ملی، چرا نمیخواین که برادر همین ملت سار بکنن؟
تشکر همدرسه
از این موضوع کمی
یک
خطا رفت
از موضوع برنامه خارج شدید. تشکر میکنم.
هیله ده چه ده کارگر و دوی ده کار پا اهمیت هم آوریدون که نظر سرگن که زکه چه دوی ورسده و ده پروگرام هم دوی ده خدمت و زیار و زحمت پا مناسبت ده. بل آوریدون که ده تلفن لاری لرو
بفرمان سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
رسمینه لپکتیانه.
مهربانی که وی سب
افغانستان پر د کارګر پر د دومره وایم چې زمایل کې افغانستان خلک راځي چې حکومت خصوص لپاره سم نه وایي چې وکړي یک پتوان کې څه نشته.
بله حکومت خو به څه نه کوي، تاسو دا وایي چې خلک څومره د کارګرو د کارو په اهمیت پوهیږي، څومره ورته په درنه سترګه ګوري ستاسو په ولایت کې؟
زموږ په ولایت کې خو کارګر خپل اهمیت باندې نه پوهېږي، نو خلک به څنګه د هغوی په اهمیت پوه شي؟ تاسو په خپله فکر وکړئ چې افغانستان خلک ټول حکومت ته سترګې دي او وایي حکومت نه څه غواړي، خو موږ دا وایو چې تاسو خپله ځان لپاره څه کول غواړئ کوي که نه. تاسو که د کلي خلک راغونډ شي یو خاص کلی کې او غونډه سره ونیسي او لږ سرمایه سره غونډه کړي او هغه په یو کار باندې پیل کړي، نو خپل کلي ته به ډېر راته ګټه رسولي او پیسې به یې هم خپله وي. د کلیوال کوی چې د خپلان خپلو د کلي ښځو ته د کار زوینه مساعده کړي چې ګټه خپله کلي ته وي، خپل ښه وطن د افغانستان ته وي. د افغانستان د خلکو څخه موږ هیله ده چې خپل دغه د کارګرو خپل ارزښت پوه شي، او خپله کارګر د افغانستان کې داسې خپل ارزښت نه پوهېږي نو نور څنګه.
ډېره مننه، سلامت اوسې. یو مسله ته دې نعیمي صاحب کېدی شي یو شمېر اورېدونکي متوجه یو شمېر نه متوجه، هغه دا ده چې حکومتونه عموما تاسیسات جوړوي، مثلا خلکو ته سړک جوړوي، انرژي یا برق ورته رسوي، د ټراک اوبه په دې برخو کې کار کوي، لیکن اوس په اوسنۍ دنیا کې حکومتونه عموما فابریکې نه جوړوي، بلکې د فابریکو لپاره لارې او اسانتیاوې برابروي. ممکن هغه خلک چې پانګې لري او شتمنۍ لري او صنعت غواړي ایجاد کړي، هغوی ته ځمکه مهیا کړي او ښارګي صنعتي ورته جوړ کړي چې برق ولري او نور اسانتیاوې ولري. نور کار په خپل همدغه خلک دي چې کوي. د موږ په ټولنه کې اوس هم ډېر خلک فکر کوي چې ټول کارونه باید حکومت وکړي، لیکن د وروستي اوریدونکي دې شي ته اشاره وکړه چې خلک په خپله هم باید
سرمایه
گذاری و کیو زحمت و باسی و دوی هم پخپل کار ایجاد کردی.
زمین کاری را تنها بدون شک که در هر کشور دولت فراهم نمی کنه، بلکه امو سهولت ها یا چیزهایی که شما اشاره کردین بهش، اینا را فراهم می کنن تا مردم بتونن سرمایه گذاری را به درستی انجام بتن.
مثلا سړک ورته جوړی چې یو کاروانګر په خپل محصولات که مصر بانجان دي که هر شی دي یا غنم دي هغه تر شاره پوری آسانه ورسولی شي، اندوانی او خربوزی په آسانه ورسولی شي، دي څلور ساعتو په ځای په یو ساعت کې ورسولی شي، هوایی ډګرونه جوړی چې به هر ته پر صادر کړي. نور کارونه بیا په خلکو پوری اړه لري چې غنم څنګه کوي.
متاسفانه امینا هم در افغانستان سهولتش کمتر است.
متاسفانه په مجموع کې د افغانستان په تاسیسات کم دی او د حکومتونو اصلي وظیفه د عدالت حکومتونو په دغو برخو کې د کومک غوښتنه کوي. بیا به هم ور شو اوریدونکو ته د تلیفون له لارې اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ایبه خبر خدای شده از موش افغانستان که دقیقه خلق چی کم ده کار پر آره بانی کتر کی اکثر داش کتر کی چیز ما دی پا افغانستان که مطلب پسپنو کپلو که دیو ما ده کار ورسی ری یادی پا زدی پا وسعات یا پا دفتر که دی ما ده کار ورسی کلی چی بار تا اوز دی بار ملکو ده ولار چی آل تا بیاد آب کتر نکی چی از ما سپنو کپلی نستا یا از ما تا پا دفتر که کار نستا حتی کلی در تو وایم چې د کثافاتو کار ور ورسېږي هم کوي، نو په دغه چې دی په بار کې دا رقم د کارونه کوي. په افغانستان کې هم داسې کار پیدا کېږي چې هم به په خپل هېواد یې هم سپینې کپړې والا درته رسېږي، هم به د طبیعت برابر یې، نه به مسافر یې، نه به په سمندرو کې ورکېږي، نه به د مایان خوري، نه به بله یې په خپل ملک کې پیسې پیدا کېږي، هم مزدوري پیدا کېږي، حلال مزدوري پیدا کېږي، د کور چلاو په کېږي. نو دې ته څه ضرورت ده چې ته ځې اروپا ته ځې یا نورو ملکو ته ځې، ایران ته ځې، یا کوم ځای ته ځې، یا کوم ځای ته ځې؟ در په دره شي په تقریبا داسې چې حتی د مزلنۍ په لارې د ملګرو څه پاتې شي، پښې یې داسې وپړسېږي لکه پکونې. دا دونه تکلیف هلته تېروي دلته په افغانستان کې. سید یو سل روپۍ به تر هغه څه چې بل ځای کې ښه درجه به کمې دلته مزدوري وکړه، دلته خواري وکړه،
بله سر
کم یو کار خو نه دی نه 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 دو کار دی باقی کار وکړه
بله سر کار خو واقعا چې لکه څنګه چې وایست شته لیکن دا وایي چې څوک چې کار کوي دی هغوی په اړه څه وایست کلنډ وایست
د هغو خلکو کوم کار کوي باید د حکومت تر نه ودا ته وکړو ده چې هغه کوم خلک چې کار کوي دغه چې په مزدوري کې یا په دفتر کې باید چې دغه صرف و امنیت لږ څه فکر وکړي چې هغه اوس په باغ کې داسې کارونه شته په باغ کې لګیا یي مګر جنګ ولګېږي کار یې په نیمۍ کې پاتې چې صرف د امنیت کې حکومت یې څه توجه وکړي نور مو وخت نه ضایع
کړو.
تشکر، سلامت باشین شنونده عزیز. و یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن، آیسته آیسته به وقت خبرها هم نزدیک میشیم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
خوب باشی شروان صاحب، دول اوریدون کو سلامون کوم چه
سلامت اوسه مهربانی.
موضوع خود کارگرو په حساب ده باشه نه غواړم.
بله دی کارگرو دی کارب دی اهمیت په ارتباط. بله
مهربانی صاحب، صاحب خبرې خو ډېرې دي وخم ضایع کېږي. خو اول ښه خبره موضوع دا ده، وایي کور ودان دی ورور ودان، یو معامله ده چې د خپل دولت خپلو کارګرو ته خپل کار خپلو کارګرو ته ورکړي او کارګرو کښې دا خواهش کوو چې دا خپل کار د کور حیثیت لري ډېر په اخلاص او ډېر په سالمانه ډول سره یې وکړي چې دغه د کور مطلب دا ده چې خارج ته ځي او ایران ته ځي او پاکستان ته ځي او بیا دا ناندرې او دا د خلکو تکلیفونه او چې ولاړه او مایان دي او دریاب ده هغه نه ښه خبره دا ده چې په ډېر کم شي باندې کینات وکړي خو ډېر په اخلاص باندې وکړي، مزدور کار ته په درنده وګوري او د افغانستان بډایه خلک بیا مزدور ته ډېر په درنده باندې وګوري. او سروان صاحب بښنه غواړم دا تاسې هغه زه ډېره وایم خو یوه پوښتنه تا نه کوم.
مهرباني
د کوم لاره نه به زه تا په انټرنیټ یا په فیسبوک یا د کوم تلویزیون لاره به زه تا څه خل ووینم یو او که د خپل عمر راته وښیې د تا عمر څومره اندازه ده؟
خیر مننه، سلامت اوسئ. په کله کله موږ خپل پروګرامونه د فیسبوک له لارې اعلانوو، تصویري یې هم اعلانوو، تاسو یې کتلی شئ. ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري، ویب پاڼه هم لري، هلته ایمیلونه هم شته، تاسو کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. بل اردونکو ته سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. کور ودان نوی صاحب وخت نه لرو.
بله نه نمیتونم شنونده بعدی رو بگیریم به خاطر از اینکه فرصت بسیار کم است و شنونده ها را بعد از خبرها با خود خواهیم داشت. البته در جریان نشر خبرها نمیتونیم با تماس های تلفنی شما در حدود 6-7 دقیقه دیگر پاسخ بگویم، اما میتونین برای ما پیام بفرستین، نام و محلتان را لطفا در پیام هایتان ذکر کنین و موضوع برنامه را هم میدانین که تجلیل از روز جهانی کارگر در جهان است و فردا اول میست. البته ما در این مورد بیشتر بحث میکنیم که